پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو افریدونکو السلام علیکم. ولسمشر غنی کندهار ته تللی. د ناروی او کاناډا سفارتونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله الدین چمتو کړي.
محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی. د پاکستان صدر اعظم افغانستان کې د داسې تاوتریخوالي کمښت غوښتی چې اوربان ته لاره هواره کړي، او امریکایي سیاستوال غواړي په بالتیک سمندرګي کې د روسیې د یوې پروژې مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به نن 215م اتل قلی اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازیو سره وګوري.
اجنډا ترتیب شوې ده، یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اقشار، ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه کسان ټول به پکې شامل وي. د دې سره د رئیس جمهور او سره راغلي پلاوي سره لیدنه ولري.
خغلی غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې په روسي شاوخوا دو میاشتو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی، او د کندهار ښار په نږدې 40 کیلومتري کې د ارغنده په ولسوالۍ کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل او یو شمیر سیمې ونیولې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربان ته لاره هواره شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی دا خبره پر ټویټر کې ورسته تر دې ولیکله چې تیره شپه ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړې. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نور د طالبانو په ګټه نه ده، او دا خبره طالبانو د تکړه د شاه محمود قریشی زیاته کړ چې ټول لوري باید د اورکم لپاره هڅه وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زموږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټولې خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبه په ورځ له شاه محمود قریشی سره وکتل. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغانستان په مشوره تر سره شوی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یو الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې دا د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 43 ډله ده چې جرمني یې بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 908 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي بیرته هیواد ته استولي دي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته د افغانانو د استولو پروسه پیل کړې. پرون چهارشنبه له اتریش او بلغاریا هم یوه ډله افغان کډوال په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول شول. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. امریکایي جمهوریت پال سناتور تید کروز تایید ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږد د لانجمنې نلیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نور سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي، یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره یې د اجازې سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه لایحه تصویب کړي، هغه قانوني بڼه غوره کوي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. سناتور کروز چې د بندیزونو په دغه لایحه کې همکاري کړې، پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل چې د ده په باور دغه نلیکه به هیڅکله هم ګاز ونه لیږدوي. بل لورته د امریکا حکومت تایید کړ چې په دې ورستیو کې پر یو شمیر شبکو سایبری حمله شوې ده. حکومت دا حمله لوی او دوامدار بلل. په هغه غټ بیان کې چې پرون چهارشنبه د امریکا د فدرال پولیسو تحقیقاتي ادارې اف بی آی د سایبری امنیت او د بنسټیزو تاسیساتو د امنیت ادارې او د ملي استخباراتو رئیس خبر کړ ویل شوی چې وضعیت د واده په حال کې دی او پلتون کې پر دې کار کوي چې دغه حمله پر بشپړ پراخوالي ځان پوکړي. پلتون کو ویلی چې په دغه حمله کې د فدرال حکومت شبکې اغیزمنې شوې دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دغه ادارو د همغږۍ یوه ډله جوړه کړې چې د امریکا د حکومت د غبرګون چارې همغږي کړي. د دغه ادارو او په دې مسله کې د ښکېلو نورو بنسټونو استازیو پرون د کانګرس غړو ته هم د دغه سایبری برید په اړه معلومات ورکړل. دیموکرات سناتور ډیک دوربین وروسته امریکایي سی این این تلویزیون ته وویل چې دا د امریکا پر متحده ایالاتونو د روسیې لخوا عملا د جنگ اعلان دی او موږ باید هغه جدي وبولو. په واشنگټن کې د روسیې سفارت په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. او د چین فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړي دي. د چین دولتي رسنۍ د دغه هیواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د انز منګولیا په سیمه کې ښکته شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې بووري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی
د رئیس تبي جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګ د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناقشه شته.
کاناډا او ناروی وای په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د مولا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفی او روحانی شخصیت دا یو تاریخی ابیده بلل کېدای شي.
په نورستان کې خلک د کورونا دوهمې څپې اندیشمن کړي.
مری خوګیږي او دا صددی دا او دا سینا دا ګام دې پټنګ دې ځان دا یو لږ پاتې دې د خلکو څخهږي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ مخکښ شي شزي پروګرام هم لرو. لمړی کابل ته ځو. په دغه ښار کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. د دغو سفارتونو چارواکو کې ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوي خبرې به بریالۍ شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه ښیي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په اړه معلومات ورسره نه شریکي شي. د دې موضوع تفصیل فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
مننه زروان صاحب. بلې، څو دقیقې مخکې په کابل کې د خځو لوري یو ناسته جوړه شوې وه. په دې ناسته کې په کابل کې د ناروی سفیر همدارنګه د کاناډا سفارت یو چارواکي هم ګډون کړی و. په کابل کې د ناروی سفیر اولی اودرس دا ویل چې همدا اوس په افغانستان کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. په داسې حال کې چې دوه پړاو د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلي دي. د ټینګار وکړه کچېرې په افغانستان کې د طالبانو له لوري اوربند وسی دا کېدای شي چې د افغان سولې د پیسې خبرې یوې ښې پایلې ته ورسوي. همدارنګه ټینګار وکړه چې خځې کولای شي په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي او په دې هم ټینګار وکړه چې افغان دولت په ځانګړې توګه د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم چې د جنوري تر 15 نیټې پورې دوی وخت لري، دوی باید په دې موده کې سلا مشورې وکړي د افغانستان له ټولو قشرونو سره او د راتلونکو مذاکراتو لپاره د بل پړاو لپاره زیات آمادګي ونیسي، تر څو وکولای شي په کم وخت کې د افغانستان د سولې پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. بل خو په کابل کې د کاناډا سفارت د سفیر لومړی سکټر هغه هم ټینګار وکړ چې افغان باید سره لدې چې مذاکرات مختوري باید پټوله کې طالبان ته د قناعت هم ورکي ترڅو په افغانستان کې تاریخواله راکم کې نوموړي په افغانستان کې په دې ورستیو کې امنیتی پیغو باندې اندېښنه وښودله او بلخوا بیا ښځې البته د سولې پروسې لپاره د ښځو د پیاوړتیا مؤسسې چارواکو او یوې غړې چې لیمان وري نومېده هغې ټینګار وکوه چې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کېږي خو د افغانستان د ښځو سره په افغانستان کې افغان میرمنو سره هیڅ ډول معلومات نه شریکېږي چې بالاخره د دوی حقونه څنګه کېږي او که چېرې سوله راځي له سولې وروسته دوی سرنوشت به څنګه کېږي او هغه لاسته راوړنې چې په تېرو 19 کلونو کې ښځو البته ترلاسه کړي دي د هغې سرنوشت به کېږي نو غوښتنه یې وکړله چې هم طالبان او هم افغان حکومت د ښځو سرنوشت معلوم کړي او هر ډول خبرې چې کېږي باید معلومات ورسره شریک شي.
ډیر مننه کورودان فیروزه عزیزی و چې په کابل کې د ناروی او کاناډا د سفارتونو د مسؤلانو د څرګندونې هم اشاره وکړه چې ویلې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار ته تللی دی. ښاغلی غنی په داسې وخت کې کندهار ته تللی دی چې وړاندیز شوی چې د سولې د خبرو بل پړاو دی په دغه ښار کې وشي. د کندهار د والي وایان بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر بنن د 215م اتل قل اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلو بیلو قشرونو له استازو سره وګوري. د موضوع نور جزئیات صادق رښتینی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن لس بجې په یو ورځني سفر کندهار ته راورسېدی. ولسمشر لومړی په 215م اتل قل اردو کې د کندهار د نظامی چارواکو سره د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې غونډه لري. د کندهار د والی بیان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې تر دې وروسته به ولسمشر د کندهار د اوسیدونکو او قومي مخمرو یوې لویې غونډې ته وینا وکړي او د سولې د روان بهیر په اړه به په جلا جلا توګه د ټولنې د بیلابیلو اقشارو ځوانانو میرمنو او مدني بنسټونو د استازو سره وګوري. تر اوسه د ولسمشر د وینا د اجنډا په اړه چارواکو رسنیو ته په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو یو شمیر سرچینې وایي چې ولسمشر به د خلکو غونډې ته په وینا کې د کندهار سیاسي او تاریخي ارزښت په کتو پر طالبانو ژغ وکړي چې د سولې خبرې دي د بهرنیو هیوادونو پر ځای په کندهار کې وکړي. د ولسمشر سره په دې سفر کې داغه لمړی مرستيال امر الله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب هملګری دي. د امنیتی تدابیر په اړه باید وایم چې سره لدی چې د ولسمشر لپاره د کندهار شهر څخه لري په 215م اتل قل اردو کې مراسم نیول سوي خو نن سهار وختي څخه په کندهار شهر کې لمړی درجه اظهارات نیول سوي او د شهر د مرکزی برخې مهم واټونه او سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر کندهار ته تللی دی. د کندهار د والی ویندوی بهیر احمدی د شاغلی غنی د دې سفر او د هغه د لیدنو کتنو د ایجنډا په اړه یو سات مخکې ازادي رادیو ته وویل.
لکه څنګه چې تاسو خبرې د ایواد ویړلې جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم سات مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د ولسمشر دولتي پلاوي په ملتیا باندې هغوی په 215م اتل قل اردو کې د کندهار د بیلابیلو اقشارو سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګ د سولې د روانې پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په مخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوې ده د بیلابیلو اقشارو سره د لیدنې په مخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیلو اقشار ځوانان ښځې علما مشران د ټولنې بانفوزه بارسته کسان ټول وو چې تامل وو د دې سره د ریسټل جمهور او سره د پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کوم لوی پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او ک د سولې پر موضوع له قومونو له مشرانو د مدني ټولنو له استادو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وای چې د کندهار والی هم وړاندیز کړي چې د سولې بل پړاو خبرې کوي نو کندهار آماده ده چې دغه خبرو قربتوب وکړي.
bale موږ دا وړاندیز کړي دي چې موږ بشپړ چمتووالی لرو ترڅو د سولې د پاتې خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتوب وشي. د دې ترڅنګ د رئیس جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو تجارانو او همدارنګه د بیروان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناست شته او د کوم لوی پروژې په اړه باندې په اجنډا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوي، ولې په پلان کې وي ان شاء الله هغه به د مسواس سره شریک شي.
په دغه سیاو وخت کې چې په کندهار کې په ورستو کې د زینو ورسوالیو په من جمله ارغنداب څخه د امنه او د زیاتوالي راپور نو ورکول کیږي، اشرف غنی د یوې ورځ لپاره د ولایت درزی، آیا دا به د ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بله شکه، رئیس جمهور یوازې رئیس جمهور نه بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قواو هم دی، نو په هغه حساب باندې به د کندهار د عمومي امنیتی وضعیت د جاج اخیستلو په موخه باندې هم دلته د نظامي مسؤلینو او د ټولنې د بېلابېلو اشارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، تر څو هغه اشار چې دلته باید مستقیما د ډاډمن امنیت تامین په موخه باندې مرسته وکړي، همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې تر څنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار ته والی ویندوی بهیر احمدی و چې دغه ښار ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه له ازادي راډیو سره خبري کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال په کونړ ولایت کې د مالټو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په یاد ولایت کې د مالټو حاصلات 0 میټریک ټن ته رسیدي. د ښاغلي رستمی په خبره تیر کال په دغه ولایت کې د مالټو حاصلات 9000 میټریک ټن ته رسیدل. د نوموړي په خبره په دې وروستیو کې په ختیځ کې د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. ننګرهار کې په 1250 هکتار ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي دي چې له جملې 1550 هکتار د ننګرهار په کانال کې جوړ شوي دي. د رستمی په خبره روان کال په ختیځ کې 15600 میټریک ټن مالټې تولید شوي چې کال په کال په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راځي. دا هم د کابل په ځینو بازارونو کې د بهرنیو اثر پر وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر شپږ او یا افغانۍ نوي پوله، یو یورو دوه نوي افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سلیه او افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ دېرش پوله، زر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ څلور سو اته اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اسادي رادیو واوریدل. ساعت 12 بجې او 12 دقیقې شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا او بعد تلفاتو شمېر لوړې کچې ته رسیدلې دي. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي، خو پر دې سربېره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغۍ تلفات ډېر شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د دې موضوع نور تفصیل احمد شي برابروي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر د چهارشنبه په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا وایروس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چهارشنبه په ورځ د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر 3200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2500 واوښتې. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا ومه ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالتونو کې په زیاتېدو دي چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمیره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمیرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي، البته واکسین به هم پر راتلونکو اونیو کې پسې زیات شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووید-19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیايي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډیرو تلفاتو خبر ورکړ. جرمني پرون د 9259 نویو تلفاتو خبر ورکړ. تاکل شوی ده چې نن د جرمني سفیر اعظم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایون ټیک کمپنۍ له مشانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر لنوي او نوې دا واکسین په خپل خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوام مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د دسمبر په 20مه شین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي.
و امر دل چې په امریکا او نور نړۍ کې کورونا په خپرېدو ده او د دې وباله کبل د مړینو شمیر هم زیات شوی دی. کورونا نه یوازې په نور نړۍ په افغانستان کې هم په ډیری دوره د نورستان ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو د کورونا وبا د خبرېدو له کبله اندېښنه شي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي په روغتیایي مرکزونو کې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته او د دې ویره شته چې دا ځل به ډیر کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله ومري. په دې اړه روح الله انوري راپور راستولی.
په نورستان کې خلک شکایت کوي چې په سیمه کې د کورونا دوهمه څپه پیل شوې خو په روغتونونو کې درمل وجود نه لري. د دوی په خبره کې په وخت کلینیکونو او د کووېډ 19 ځانګړو مرکزونو کې لازم تدابیر ونیول شي نو دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوي سمی الله:
دا موسمي مرضونه او توخیګان او سردردي او زکامونو دام ډیر زیات دي. دغه مشکلات ډیر سخت دا خلک ولسونه او ځپل
د خلکو په خبره چې د کورونا وایرس په تیر څپه کې هم د دوی په کورونو کې زیات کسان په یاد ناروغي اخته شوی وو. دا سانتیاو د نشتون په وجه نه ناروغي معلومه شو او نه هم چا درملنه وکړه چې لامل یو شمیر مړه هم شول. د دوی په وینا چې د حکومت نه پاملرنه خلک په تنګ کړی دي. د دواب قومي مشر حاجی میراجان:
او دا څه مرض او کورونا په نام دا توغه دا مری پکیږي او دا صد در دي او دا سینا دا کام دي چې په تنګ دي ځان دا لږ پاتې دي چې د خلکو شوږي نو څه پاتې نه دي.
په نورستان کې د عام روغتیا مسولین هم منی چې په ولایت کې د کووېډ 19 ناروغي دوهمه څپه پیل شوی خو دوی ورته پوره چمتواله نیولې دي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی ولا ستوري:
موږ د عام روغتیا ریاست له خوا نه په نورستان ولایت کې د کورونا وبا لپاره مکمل آمادگی لرو. په نورګرام خپل مرکز پارون او همدارنګه په کامدیش کې فعال مرکزونه لرو. بیړنی خبرګون ټیمونه په ساحه کې کار کوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې یو لری پروت غرانې او یخ ولایت دی چې په کې د کال په اکثر وختونو کې یخنی وي او د واورو اورخ سره کلی او ولسوالیو ته لارې هم بندیږي. د خلکو په خبره کې اوس وخت کې روغتي مرکزونو ته درمل او نور اسانتیاوي ونه رسول شي. د لارو بندیدو سره به نورستانیان د کورونا لامل انساني ناورین سره مخ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي:
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
په غزنی کې د مولا نو بابا په نوم د یو مشهور صوفی او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې ده. د زیارت شاوخوا 300 کال پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور لري.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتره واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته لری پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې ترڅنګ دغه زیارت ترنزوران هم د شی په مخ راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکو دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړی او ماشومان راځي او د لوی لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي. زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریا دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کال پخوانی مخینه لري. دی وایي ملانو بابا یو دینی عالم او صوفي وو، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیرای وخت غزنی په واغز وندړو ول سوالیو کې تیر کړی او دلته زده کړې هم کړې دي.
دا چې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په محل د واغز او اندړو ول سوالی په اړوند سیمو کې دیني زده کړې دی. یو صوفي او روحاني شخصیت و دا یو تاریخی ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهورې قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس د دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف سوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحدالله جمعزاده وایي د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه ناڅرګنده وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانوونکیو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان له سیمې په تیښته بریالی شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نجونو او ښځو د مرموزو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه شي. په شمال کې دغه اداري ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم ډېر شوي دي. د موضوع تفصیل مزار شریف څخه د مجیب حبیب زی پراپور کې.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشر هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 118 پیښې ثبت شوې. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پیښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته په کې څه باندې 15% زیاتوالی راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 پیښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشتر موارد قتل مو ده.
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پیښې ثبت شوې او شمیر یې 40 ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړه عمر ودونو 2 پیښې ثبت شوي.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پیښې 40 ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پیښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهلا حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارده زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهلا وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشتیم.
هغه مهال بعد تشدد پیخی که میگی چه موږ ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی لرسیم.
په همدې وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
مرکزی زندان تا زنگ و حلیلی سلمت پا داخل معبد که در دوگو چی دوگی دیر مشکل رو چی بیکی اومده و دو مشکل می داغ دیسی پراختیه سرخه که هم دیر مشکلات رو در برستاز دیر اولو محربانی مرتبی کمشان در ملاقات و کرازیز مرتبه شان گرده ولکیلی سنه زیر شو.
د ولایت کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ مربوطه ساحه څخه زموږ د کونړ ولایت د ماهبینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دویم کال کېږي چې تر اوسه پورې پته نه لګي. ستاسو لوړو مقامات ازادي راډیو رامانه هیله کوو چې زموږ دا شکایت سب کوي لوړو مقامات ته ورسوي.
سلطان
اسلام در من ولایت در سر پاره کې چې ما د ازادي راډیو ته دان کې غام پرې دوم زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی او ملي دسترخوان چې دی ملي دسترخوان باید په مستحقو او غریبانو کورنۍ باندې وویشل شي نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم معاش لري همدغه لري نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړې غوښتنه او دا فلم یې دا ده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي دا د شیدانو کورنۍ چې دي دا د خپل پایلمن ولایت کې د انار په چوک د لی په چوک د شیش په چوک په دغو چوکو باندې وینم چې د نظامي سربازانو کونډي یا کونډي یا منډې پکر ته ولاړ دي نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي دسترخوان دی په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسېږي.